ټولجوړو او صحتمن به یاست. شنو لاسته نه هم ټولګی به دریم لوسته. په تیر څپرکي کې مو دا یادونه وکړله چې زموږ د هم ټولګي چې د هغه ټوله د بدن پر سیستمونو باندې ولاړه ده، او ورسره مو د بدن یو سیستم چې هضمي سیستم وپېژندئ چې څه ډول هضمي سیستم، یعنې کله چې خواړه خولې ته ځي د لاړو لابیا غدې په واسطه او د غاښونو په واسطه ټوټه کېږي او د مرې په د لارې څخه و معدې او کولمو پورې ځان نسي، او دارنګه مو چې څه ډول جذب د مثال هضم چې دی په میده په کولمو کې سرته رسېږي. راځو په دې څپرکي کې موږ او تاسې په دې باندې ځان پوه کوو چې څه ډول موږ او تاسې تنفس کوو، ساه اخلو. که چېرې موږ او تاسې متوجه سي اوسو، موږ کولی سو چې مثال څو ورځې اوبه ونه څښو او بیا هم خپل ژوند ته ادامه ورکړو، او یا هم که چیرې څو ورځې یو دوه ورځې خوراک ونه کړو بیا هم موږ خپل ژوند ته ادامه ورکولی سو. مګر که چیرې څو دقیقې تنفس ونه کړو، ساه ونه اخلو، زموږ ژوند د خطر سره مخامخ کېږي. نو په دې څپرکي کې راځو موږ او تاسې د تنفسي سیستم په غړو باندې پوهېږو، د دوی دندې چې هر یو څه دنده سرته رسي او اهمیت باندې به هم پوه سو. زموږ درس به د یولسمې صفې څخه بیا تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړۍ موضوع مو ده د تنفسي سیستم جوړښت دی او دندې دي چې په هغه کې به موږ او تاسې زموږ کوم تنفسي سیستم چې دی په هغه کې د پزې تشه، کومې، حنجره، وچه غاړه، قصبة الریه او سږي شامل دي چې دا ټوله به موږ په تفصیلي ډول سره د دوی جوړښت وپېژنو او د دوی دندې به هم پوه سو چې هر یوې کومه دنده سرته راځي. رسیه لومړی راځو د پزې تشې ته چې د خپل تنفس سیستم چې دی هغه د پزې د تش څخه چې کېږي را شروع کېږي. موږ وایو د پزې په تشه کې چې د هغه نری ورشتان دي چې د سیلیا په نامه سره یادیږي، چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې هم د سیلیا په اړه ویلي وو چې دا بڼو ته ورته جوړښتونه لري چې حرکت کوي. د پزې په داخل کې دا ورشتان وجود لري او د دوی سره چې دي لزجي مایع وجود لري چې دغه لزجي مایع ورشتان د دې لامل کېږي چې کوم میکروبونه، دوړې، خاورې د چیش سره د هوا سره چې کله داخلیږي هغه چی کې پاک کی. یا هم مثال دغه میکروبونه چانه یې تر څو یوازې هوا چی سی و سږو پورې ورسیږي. د پزې د تش څخه کومه هوا چې چانه سوې ده، پاکه سوې ده، هغه تر کومې پورې رسېږي. اوس نو راځو کوما وایو. کوما چې ده هغه موږ وایو که چیرې ستاسې په یاد دي په تېر هضمي سیستم کې هم موږ ویلي وه چې کومې حلقوم ته د خوراکي مثال د خولې لاره هم خلاص ده، د سترګو لاره هم خلاص ده، د غوږو لاره هم خلاص ده او تنفسي لاره هم خلاص ده، چې په داسې کې یو کوچنی ژبه وجود لري چې کله موږ تنفس کاږو دغه کوچنی ژبه خلاصیږي او زموږ کم هوا چې ده یا کم غذا چې دی هغه چشې ته ځان رسي، حنجرې ته ځان رسي، او که کله چې خوراک کوو دغه ژبکۍ کوچنۍ ژبه چې ده چشې کېږي د تنفسي لاره بندوي تر څو خواړه و تنفسي لارې ته داخل نسي. که چیرې تنفسي لارې ته داخل سي د تنفسي لاره بندوي او د ټوخي او حتی کېدای سي د تنفس د بندېدو لامل هم وګرځېږي. د کومې څخه چې کله هوا تېره سي چیرې ځي و حنجرې ته ځي. حنجره چې د موږ وایو قصبة الریة چې کی مثال حنجره چې د موږ قصبة الریة او کومې چې کی سره نشلی چې په دې ځای کې هم صوتي پردې وجود لري چې کله په دې ځای باندې کم هوا یا تنفس چې موږ کاږو هغه پردې باندې مشلی د دې د عضلاتو انبساط او انقباض د لامل کېږي چې صوت جوړ سي او غږ جوړ سي. موږ وایو دغه کومه پرده چې ده هغه د سګریټ او چلمو په څښلو سره څکولو سره د دې هغه کوم پرده چې ده هغه تخریبېدای سي او هغه ته زیان رسېږي. ورپسې راځو قصبة الریة وایو. قصبة الریة چې ده دا هم یو د تنفس کولو یو نل دی چې د حنجرې څخه چې کومه هوا تېرېږي هغه و چیرې ځي؟ قصبة الریة ته ځي. او موږ وایو دې ته چې دی په انګلیسي کې ترخیه وایي، او د هوا د لیږ یو بله وسیله ده چې زموږ دا کم سږي چې دي هغه د حنجرې سره چې کوي وسلې او د دوی ترمنځ راځي. په خپل قصبة الریة کې چې دی دوی خپل دوی اساسي دندې سرته رسي. یو موږ وایو چې هغه چې ده د هوا لیږ دی چې د اکسیجن په شمول هوا د ستوني څخه سږو ته او د کاربون ډای اکساید په شمول هوا د سږو څخه بهر ته لیږدوي. او دوهم اساسي دنده چې ده هغه د هوا پاکوالي په دې کې چې دی نازک ویښتان سیلیا وجود لري د دې په مخاط باندې چې دوی چې دي د کوم میکروبونو او ذرات چې راځي هغه چې کې چانی یا پاکیه او د دې جوړښت موږ وایو چې دی غزرفي جوړښت لري یا کپندو کې څخه د کم جوړښت دی جوړ شوی دی او د چې د دې چې د قصبې په خلاص ساتلو کې چې کې مرسته کوي او د دې داخلي سطح چې د هغه د مخاط په واسطه پوشل شوی دی او دوی تقریبا د 2.5 سانتي متره په شاوخوا کې قطر لري او 11 سانتي متره هم چینه اوږدوالی دي. قصبه توریه چې د هغه په دوو برانشونو باندې ویشل کیږي چې یو برانش یې شیز سجیته یا هم راسته سجیته او دوهم برانچ یې دی هغه چپه سجیته ځي پای ته رسیږي. اوس نو راځو ورپسې بله موضوع چې موده هغه سږي دي. راځو سږي هم چې کوو د دې دندې او جوړښت په تفصیلي ډول سره زده کوو. موږ وایو چې سږي چې دي هغه سفنج ډوله ارتجاعي چې دي بالونونه دي چې د سینې په قفس کې د زړه دواړو خواو ته چې لري موقعیت لري. راسته سږي چې دي هغه درې برخې یا درې لوبونه لري او چپه سږي چې دي هغه کوچنی دي ځکه چې دا دوهم برخه چې ده څه شي کوي ځای ورکوي تر څو زړه څه شي په هغه ځای کې سم قرار واخلي او دی چې دی تر حجاب حاجز لاندې قرار لري. په سږي کې چې دي د برانشیلونو په نامه چې دي کوچني جوړښتونه دي وجود لري چې دغه کوچني جوړښتونه چې دي هغه په هوایي کڅوړو باندې پای ته رسیږي. هوایي کڅوړې چې دي زموږ د کم سږي چې دي هغه اساسي واحد دی جوړښتیز واحد دی چې تقریبا هوایي کڅوړې زموږ او ستاسو د جلد سره کچیر موږ په نظر کې ونیسو زموږ د پوستکي 50 برابر دی. کله چې موږ د هوایي کڅوړې چیکو خلاصې کوم په هوایی کڅوړو کې د چې د غازاتو تبادله صورت نیسي اصلي تبادله چې مثال کم هوا چې موږ کم تنفس چې موږ کړی دي کم غازات چې د پزې د لارې سږو ته تللي دي هغه چې کې چانه او اکسیجن د وینې په دوران کې شاملې چې اکسیجن د وینې د دوران سره د بدن ور ټولو اعضاو ته چې سي ولېږدول سي او د بدن د اعضاو څخه کم کاربون دای اکساید چې سوي دي راټول سوي دي هغه چې کېږي و زړه ته او د زړه څخه و سږو ته راوړل کېږي څو چې سي تصفیه سي پاکسي چې دا هغه څخه کم اضافه غازات چې دي هغه چې کیږي خارجيږي او پات اکسیجن بیرته د وینې جریان سره یو ځای کیږي. ورپسې راځو د سږو وروسته موږ او تاسو په دې باندې ځان پوښتو چې د تنفس عملیات څه ډول سره رسیږي او د تنفس عملیات موږ او تاسو موږ وایو چې تنفسي عملیات چې د هغه د هوا د داخلي دلو او د هوا د وتلو یا هم د هوا داخلي دل چې انسپایریشن ورته وایي او د هوا وتل چې اکسپایریشن ورته وایي څخه عبارت دي. موږ وایو کله چې موږ هوا چې کېږي داخليږي په هغه وخت کې د چټر پنجرې چې دي په دغه داخل کې حجم چې کېږي ډیریږي او داخلي فشار یې کمیږي چې په دې سره موږ وایو مثال کله هوا داخله سو مندار خبره دغه داخلي فشار چې کیږي راکمیږي او د ټټر حجم چې کیږي راډیریږي او برعکس کله چې موږ بیرته سات شکو خارجو په دغه سا خارجېدل چې د څه وخت صورت نیسي هغه وخت چې بیرته د ټټر د حجم چې سي کم سي او داخلي فشار ډیر سي یعنی کله چې پر داخلي فشار ډیر سو هغه د سر څخه هوا چې کیږي خارجېږي چې موږ وایي تقریبا یو بالغ انسان چې دی هغه په یو دقیقه کې د دولو څخه تر شلو زلو پورې چې کوي سا اخلي چې تر ټولو مهم عملیه ده چې د انسان ژوند په دې سره چې کوي دوام کوي. ورپسې راځو د وینې په واسطه د غازونو لېږدول وایي لکه څرنګه چې موږ او تاسو وویل کله چې د اکسیجن چې یا مثال کوم غازات چې موږ تنفس کړي دي هغه کم چې چانس ولا یا پاکس ولا اکسیجن د وینې په دوران کې چې کېږي داخليږي د وینې په دوران کې د هیموګلوبین په واسطه یا هم د وینې د سرو کرویات چې هم چې کېږي په سرو کرویات کې هیموګلوبین وجود لري چې دغه په واسطه چې کېږي د اکسیجن موږ د بدن ټول اعضاو تر سوال کیږي چې په دې باندې موږ دا کم فعالیتونه چې سرته رسو زموږ حجره چې د میتابولیزم د عملیې د پاره دې ته چی لري ضرورت لري. ورس او بل دنده دا ده چې دا کم زموږ په بدن کې چې کم اعضاو دي په دې کې دغه وینه کاربون دای اکساید چې کوي راټولوي او د پلازما کې د محلول په ډول سره اول چې کوي زړه ته لېږدي کله چې زړه ته ولېږدول زړه د اطراح د پاره تصفیه د پاره سږو ته لېږدي چې هلته بیا چې کیږي په سږو کې مثال صافیږي او که اضافه کاربون دای اکساید چې دی هغه خارجي اکسیجن بیرته د وینې وجریان ته داخلي نو رازو د تنفسي سیستم کې موږ ځینې معمولي ناروغیان وایو چې په انسانانو کې رامنځته کیږي. لومړی رازو والګ یا هم کامن کلچر ته وایي. دا ناروغي چې ده د یو وایرس له امله رامنځته کیږي چې د راینو وایرس په نامه سره یادیږي، او د دې چې دی مثال د دغه زکام، عادي زکام چې دی د پزې، ستوني او تنفسي لارې چیکي انتانی کوي، په دې خپل کم تاثیرات چې دی راښکاره کوي، چې د دې له امله ځینې وخت ستوني درد، ټوخی، لرزه، او ځینې وخت لږه تبه هم، لږ لرزه، لږ بور سره یې، او ځینې وخت په د انسان په بدن کې د ستړیا احساس راځي او د نرمۍ احساس هم کوي. چې موږ وایو د دې وایرس چې دی په هغه وخت کې رامنځته کیږي، یو خو چې دی د هوا په تبدیلېدو په وخت کې، او ځینې وخت چې د یو انسان د معافیت سیستم کمزور واوسي په هغه وخت کې والګي پر هغه انسان باندې خپل تاثیر ژر اچي. نو د دې د وقایې دپاره باید همیش موږ د ډېرو مایعاتو څخه استفاده وکړو، د مثال د چټلو شان څخه لیرې واوسو، په یخه هوا کې خپل ځان وپیچو، او د معافیت سیستم مو باید شکو قوي کو، همیش قوي لرو چې د شو غذا په خصوص موږ کولای خپل معافیت سیستم قوي کو. او د دې په اکل چې مثال درملنه کو، د هغه لپاره باید موږ ډیر مایعات وڅښو، لکه مخکې چې مثال ګرم چای دی، سوپ دی، ډیر اوبه دی، همدارنګه باید ډیر استراحت وکړو. چیرې ډیر پرمختګ وکړي، یعنی ډیر شدید سو، یعنی د اوو څخه تر لسو ورځې هغه میانه حد دی چې په انسان کې دغه عادي زکام، که چیرې تر دې اضافه سو، بیا باید موږ د درمل څخه یا ډاکټر ته مراجعه وکړو، د درمل څخه استفاده وکړو. ورپسې رازو بل ناروغي چې رامنځته کیږي هغه د انفلونزا ده، چې موږ وایو دا هم تقریبا والګي ته ورته ده، او موږ وایو چې تر والګي یو څه کمزور ده، او په انسان کې ډېر سخت تبه راولي، تر والګي ډېره قوي ده، یعنی په انسان کې چې راوړي سخت تبه راولي چې ډېرې درملنې ته ضرورت لري، او باید دغه انسان چې دی ډېر استراحت وکړي او ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. ورپسې رازو توبرکلوز وایو. توبرکلوز چې دی دا یو ډېره سخته ناجوړي ده چې د دې څخه حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي، او موږ وایو توبرکلوز چې دی د بکتریا له امله رامنځته کیږي چې د بدن پر ډېرو برخو لکه نخا، غدې، همدارنګه سږو چې کوي اغېزمن کوي، او په دې کې کوم علایم چې ډېری وخت ښکاره کیږي اوږدمهاله ټوخی، د سینې درد، تبه، او ځینې وخت شینوالی، ستړیا او کمزوري ورسره، او د اشتها کمښت چې کله اشتها کم سي ورسره وزن هم چې کیږي په تدریجي ډول کمیږي. چې دا توبرکلوز چې دی ډېرې جدي درملنې ته ضرورت لري چې باید په ښه ډول سره درملنه وسي، ډاکټر ته مراجعه وکړي، او کم درمل چې دی هغه په ښه مناسب وخت سره وخوري، او په کوچنیانو کې چې دی د وقایې په ډول سره د بي سي جي واکسین ورکول کیږي، چې دا مخکې د دې چې مثال هغه ناجوړي پر ډېر قوي سي دی چې کیږي، دا واکسین د دغه وایرس چې کله راځي هغه بیا چې کوي ورسره جنګیږي او له منځه وړي، او دوی چې دی ډېری وخت د ککړو شیدو، ککړ کالیو، او همدارنګه ککړو لوښو له امله هم چې کیږي رامنځته کیږي. دا زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او ټول موضوعات مو نوٹ کړي وي. تاسو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو، ټول یې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړی سوال: په سږو کې د غازونو تبادله په څه ډول سرته رسیږي، بیان یې کړي. دویم سوال: هوا له کومو لارو څخه سږو ته ننوځي، په ترتیب سره یې نمونه واخلي. دریم: د والګې او انفلونزا ترمنځ توپیر څه شی دی، واضح یې کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاست. ښه راغلاست د اتم ټولګي و دریم لوست. په تیر ورځ کې مو د دویم څپرکي موضوعات ځینې وویل چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نن ورځ پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې مرسي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلې، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وه، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندې، د هغه جوړښت مو پیژندې چې د کپسټ په نامه پروتیني پوښ پاسته د دی ډي ان ا او ار ان ا پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلې دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستا چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستا چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوې چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې یې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې ده هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې یې هم متروکه یا فلاجیل لري. راځو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب څه شدی. سیلیا او فلاجیل چې دی د دوی دواړو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاتې سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. راځو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګي یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذب پښو باندې حرکت کوي. کاذب پښې څه شي؟ یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دي هغه د سایتوپلازمي خپله چې دي جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلي جوړښت لري چې د دې په واسطه دی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شې راوځي، د هرې برخې څخه تر مانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي. یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر توانی پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمیرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. پدې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دا ورکولای شو چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکۍ او فلاجیل په واسطه حرکت کوي او بل ډول چې دی د جاډیا په نامه سره یادیږي چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته دریم کلاس ته چې د سیلیاتا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه یې معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچني جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دا ورکولی سو چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلرم اخري ټولګي ته چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کېږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نه سي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دا ورکولی سو چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی چې د کومې ناروغي د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پېژنو د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پېژنو چې ملاریا چې شته یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، تاسو موږ به په لغوي معنا هم پوه سو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل سوې ده چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره ولې دغه کلمې چې دی د بدی هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدی هوا څخه رامنځته کېږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دا ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر اته څلوېښت باده په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کېږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر دو اویا ساعته باده سر دو اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا دو اویا ساعته باده بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې اته څلوېښت باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل موانسه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې به زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پلازیټونه چې د دغې انافیل مؤنثه غوماشه د خواوه یو روغ انسان وینې ته چې کېږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو زیګر ته ځان رسوي. کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیټونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیټونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي کرار کرار هغه سپوروزیټونه چې دي ډېر میروزیټونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیټونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کېږي؟ د تبې او لرزې لامل کېږي. وروسته بیا کچیری ملاریا یا دانافیل موانس غماشه چی ده داغ روغ کس مثال وچ چی ده هغه سخه داغ چی میتروزیتونه چی دی میروزیتونه چی دی هغه و رسیجه التا پس پروزیتونه بندی آوری او بیرته بیا ده هغه روغ کس سخه ناروغ کس ده انتقالی شده یو مکمل دوران پا داغ وقت کی اجرا کی ور پسې رازو الجیته الجی چې دی هغه موږ وایو ډیر ساده جسمونه لري چې د خپل پروتستا په ډله کې شمیرل کیږي او دی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال لامل په د پروتستا له ډلې څخه ځکه نباتات ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی یو موږ هیتروتروف لرو یو اوتوتروف لرو اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپل ماتوي او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپل نسی اماده کولی لکه حیوانات او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو جهیلونو سمندرونو یعنی د اوبو په شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېره سوي په هغه ځایونو کې چې شي کېږي پیدا کېږي تاسو د الجی بڼې وایو الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي ځینې څو حجروي دي او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي ځینې سره الجی دي ځینې نسواري الجی او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي مثال کوم چې نسواري الجی دي دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي اوبو ته نسواري رنګ ورکوي دغه رقم سره الجی هم اوبو ته تشور کوي سور رنګ ورکوي او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري ورپسې راځو فنجي ته فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي ځینې چې دی د خوړلو وړ دي او ځینې چې دی هغه تاواني دي زیانمن دي یعنې موږ نسو کولی چې هغوی وخورو چې ځو ډولو ته بیراستو لومړی راځو وایو چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري او ځینې چې دی لکه دا نور الجی چې موږ وویل ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې او خاصا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کېږي راځو د فنجي ډولونه وایو فنجي چې دی هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو یې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي او مرخیری یا هم مشرومز دي خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي او خپل دا چې دی یو حجروي دي ځینې بیضوي دي ځینې دایروي او ځینې هم استوانه دي دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دی په ډله ییز ډول سره یا په کالونی ډول سره هم چې کوي پیدا کیږي ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دی دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو غنمو انګورو په دې کې چې لري وجود لري او ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوی د هغوی په پورتنی برخه کې په پاسنی برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي ورپسې وایو فنجي چې دی هغوی خپل خواړه چې دی خپل نسی اماده کولی دی چې دی د سپیرفایټ دی یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي او بل موږ وایو بېله خمیر مایع نور ټول فنجان چې دی هغه د حیفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو ډېر ژوندي موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي یعنې د دوی کله چې یو ځای سره واوسي دوی منځته راځي که چیرې د خارجي صدمات پر دوی واسي یا کیمیاوي توکي یعنې پر دوی باندې خپل تاثیر ژر اچوي الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي از دو اخیرانی برخی تا دسوالو برخی تا درسوالو نلرو لمره سوال مدی پروتستا پا چو دوله دا واضح کری. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړي، او دریم سوال ډبرګولی یا ګلسنګ څه شي دي. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.